السلام علیکم. با افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ورچې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان په اړه او د نورو مسئلو په باب د امریکا له مرسیال ولسمشر سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې دا هم ورې چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو موینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوي دي. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. پام وکړئ چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په اړه د حکومت په دریځ کې بدلون نه راځي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو کمیسیون یو نوې طرحه جوړه کړې چې وایي په افغانستان کې د سولې لټنګښت سره به مرسته وکړي. د لوړو زده کړو وزارت نن د 2015 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اروي. په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د نورو هیوادونو په سیاسي مسایلو کې د عدم مداخله د سیاست لمخې په پاکستان کې ورستي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسله ګڼي او د هغه هیواد له حکومت سره پر شو اړیکو ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د هر ممکن انتخاب په اړه د دوی دریځ نه بدلیږي او له هر نوي صدر اعظم سره همکاري او ګډ کار ته لیوالتیا لري.
جمهور اسلامی افغانستان انتظاری را که از جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه، جدی و عملی در مبارزه با تروریستان، تجهیز و تمویل گروه های سی.
شغلی مستغنی ویل چې د افغانستان غوښتنې له پاکستان څرګند دي او هر څوک چې په هغه هیواد کې د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي د افغانستان حکومت تمه ورڅخه لري چې د تروریزم سره په مبارزه او د سیمه ایز امنیت په تامین کې به همکاري کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو د چارو کمیسیون وایي حکومت باید د سولې په هڅو کې مخکښو کلیوالي ښځو ته ونډه ورکړي. د کمیسیون نن د سولې د ټینګښت یو نوې طرحه اعلان کړه. وی ویل چې هغه میرمنې هم باید د سولې په رسمي هڅو کې برخه ولري چې داوطلبانه کار ته تیار دي. د کمیسیون مشري فوزیه کوفی نن وویل په افغانستان کې د ټولنیز سولې ټینګښت مهم دی او سیاسي سولې ته لار هوارولی شي.
ما یک طرحی را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود.
د افغانستان د سولې عالی شورا د کار ستایلی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 2015 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور په ازموینه کې اول وار له کمپیوټري سیستم څخه کار اخیستل شوی چې له امله یې تر ډېره حده په دې بهیر کې د درغلۍ مخنیوی شوی دی. د کانکور په ازموینه کې سږکال د تیر کال د 12 ټولګي تر 140,000 زیاتو فارغانو ګډون کړی وو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وویل چې تر 6,000 زیات کسان د لوړو زده کړو دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورټ لرو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی پیژندل سوی قومندان قلم الدین ووژل شو. د کابل امنیه قومندانی وایي قلم الدین پرون په ځمکه د ملکیت پر سر په شخړه کې وژل سوی دی. د کابل د امنیه قومندانی په وینا پیښه د کابل د بګرامي ولسوالۍ په ګوسپندره سیمه کې سوې ده. د امنیه قومندانی ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسانو پرون د حزب اسلامي د بل پخوانی قومندان زرداد فریادي د ورور دفتر ته اور واچاو او په سیمه کې لفظي شخړه په وسلواله نشته بدله سوه.
اولی ساعت 6:30 روز جمعه سلسله گفتگوهای لفظی میان قماندان
دی وی د جمعه د ورځې په شپږنیمه بجو د ماښام د قماندان قلم او د قماندان زرداد دورونو ترمنز لفظی شخړه وسوه چې ورسته په وسلوال نشته بدل سو. په نشته کې یو تنو بجلسو او قماندان صاحب قلم زخمی شو او روختون ته پلار کې ساور کړ. د کابل د امنیه قماندانی ویاند ویلی چې سیمه نن امنیتی ځواکونو محاصره کړی ده. د حزب اسلامي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا یو شخصي مسله وه او له حزب اسلامي سره رسمي تړاو نلري. په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبري لري. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره پونده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل ریشي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلي چې نواز شریف به هم په دې غونډه کې ګډون لري. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف پرون له واکه ترلاسه کېدو وروسته د خپل ګوند د مشرانو سره په غونډه کې وړاندیز وکړ چې ورور یې شهباز شریف صدارت ته وټاکل سي. د ایران حکومت د امریکا لوري د بندیزونو لایحه چې په کانګرس کې تصویب شوه غندلې ده. د امریکا کانګرس تیره اونۍ پر ایران، روسیه او شمالي کوریا د بندیزونو نوې لایحه تصویب او ولسمشر ته د توشیح لپاره واستوله. د سپینې ماڼۍ ویاندی ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د خمسوي به توشیح او په قانون بدل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن د هغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په بشپړ قوت به د مزایلو خپل پروګرام فعال وساتي او د امریکا د بندیزونو په اړه وویل چې دا سی خصمانه عمل د منولو وړ نه غني او غندیه. په جرمنی کې چارواکو هغه مخکنی رپورټونه تایید کړل چې یو پژوهشت کلن مهاجر هلک چې پرون یې د هامبورګ چار په سوپر مارکیټ کې یو تن ووژل او شپږتن نور یې زخمیان کړل، امنیتي ځواکونو ته د افراطي اسلام پالي په توګه ورپېژندل شوی و. د هامبورګ د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې حمله کوونکي کې مخکې هم د افراطي فعالیت نقشې لیدل شوی وي. امنیتي چارواکي وایي چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند شوی. د هامبورګ چاروار ویلي دي چې ابتدایي څېړنې څرګندوي چې حمله کوونکی چې د پناه غوښتونکو له ډلې و شایي رواني ستونزې درلودلې. د هامبورګ چاروال ویلي دي چې دغه پناه غوښتونکي قانوني اسناد نه درلودل، نو له دې امله هغه له جرمني څخه خپل هیواد ته بیرته نه واستول شوی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی وریدل. د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسایلو په اړه د امریکا او مرسال ولسمشر او افغان جمهور رئیس تیره شپه ویډیوي کانفرنس ترسره کړی دی. په روان خبرونه کې دا هم وایي چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو معینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز د دې دمه د فساد د لوی دوسیو په څېړلو کې د خلکو غوښتنې عملي کړې نه دي.
زمونږ وطنان توقع لري چې عدلي او قضایي مرکز ژر تر ژره خپل اجراءات جدي وکړي او د فساد اداري غټ پروندې تکمیل وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1396 لمریز کال د کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د ولسي جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی طرحه چمتو کړې چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. او د خبرونې په دوام کې د میوند د ملالۍ د 130 تلین پړه یو مفصل رپورټ اوري.
که په میوند کې شهید نسوې خدای جلاله بیننګی ته دي ساتینه.
حقیقت څه دی او ځوان فکر ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر دوان مرستیال نجیب آزاد وی مایک پینس په بیلابیلو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او له ولسمشر سره د غشان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د دوامدارو همکاریو ژمنه بیا تازه کړه. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې امنیتي وضعیت ته په کتو امریکا باید د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
هرګ مانی وای چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخام د امنیتی پلان او نورو مسایلو پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوئی کانفرنس لاره تفصیلی خبري کړې دي. د ولسمشر د وایم مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواو د څلور کلن پلان، اداري فساد سره د مبارزې اصلاحاتي پلانونه او له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت پاړه هر اړخیزي خبري وکړې.
ویډیو کانفرنس کې په افغانستان څلور کلن پلان یعنی هغه امنیتی پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په هغو باندې هم خبرې اترې وشولې، او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله، افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاروي ته دوام ورکوي تر څو
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د امنیتی پلان په اړه د متحد ایالاتونو له مرستیال ولسمشر سره خبرې کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په دغه هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د افغان امنیتي ځواکونو څلور کلن امنیتي پلان تر ډیره د دوی پر تجهیز ورټول دی چې څو موده وړاندې دفاع وزارت دغه پلان د بروکسل کانفرنس ته هم وړاندې کړ. د یاد پلان له مخې تر راتلونکو څلورو کلونو باید تر ډیره د هوایي ځواک په برخه کې د افغان ځواکونو ستونزه حل او دغه شان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پر مختللو وسلو سمبال شي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له امریکا غواړي چې له افغان ځواکونو سره دوامدار همکاریو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپو باری آرس په دې اړه وایي،
خاصتا زموږ په هوایي ځواکونو کې د دوی مرسته او ملاتړ ډېر اړین دي، ځکه جګړه او تر اوسه پورې داسې پر مخ بیول شوی ده لکه امنیتي هوایي ځواکونه چې نوي او یا ډېر کم.
د ښاغلي آرس په خبره په افغانستان کې د جګړې پیچلتیا ته په کتو دا د امریکا د متحدو ایالاتونو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې افغان ځواکونه په دغه جګړه کې د بریا په هدف ښه سمبال او دوامدار ملاتړ ترې وکړي.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ویډیوئی کانفرنس لاره د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې کړې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان په اړه ورسره غږېدلې او د غراس د افغانستان او د سیمې پر حالاتو هم سره خبرې تبادله کړې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د دې ادارې وایان د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم دقیق نیټه ونه خو د خوایي چې عدلي او قضایي مرکز به ډیر شر د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې د خلکو د غوښتنو مطابق عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ جزئیات له حدیث پردې څخه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د دوسیو د څېړلو چارې روانې دي او لومړی پړاوی بشپړ شوی دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي کسه هم د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې ډیر ژر به عدلي او قضایي مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. دوی د دې قضیې په اړه ګمارل شوي پلاوي ته موده وړاندې له لومړنیو څېړنو سره یو ځای دوسیه د لوی څارنوالۍ د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته وسپارله، او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لوري څېړنې روانې دي. له ښاغلي رسولي مو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل. شاوخوا ته میاشتې وړاندې ارګ ماڼۍ د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني معینان مشتبه پتنګ، جمیل جنبوش او جمال ناصر صدیقي په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنوع الخروج اعلان کړل او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړل. ارګ ماڼۍ دغه شان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړای دی. که څه هم د قانون له مخې په 160 ورځو کې باید لوی څارنوالۍ د تورونو معینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تیریدو لا هم دوی د څېړنو د دوام خبره کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورون شو معینانو نظر هم واخلو، خو د دوو نورو هغو سره په اړیکه بریالي نه شو او مشتبه پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په چړلو کې د خلکو لغښتونو سره سم عمل نه دی کړی. د دغه اداري رئیس سید حسین فخری:
زموږ وطنان توقع لري چې عدلي او قضایي مرکز ژر تر ژره خپل اجرات جدي وکړي او د فساد اداري غټ پروندې تکمیل وکړي. تر اوسه زموږ وطنان دومره قانع شوی نه ده.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان مرخیل وایي د اداري فساد د لویو دوسیو په اړه د حکومت په څو اقداماتو پر عدلي او قضایي بنسټونو باور ته زیان رسولی. ښاغلی مرخیل وایي د معافیت فرهنګ د مصلحتونو په پام کې نیول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت د یادې پدیدې پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې مخه نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو واوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لمریز کال کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي، خو یو شمېر زده کوونکي شکایت لري چې په دې ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. پړې جزئیات له ناجیه صاحبه اورو.
د 1400 کال په کانکور ازموینه کې 1,95,509 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې له دې شمېر څخه 1,96,009 تنه د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 1,06,009 نورې د لوړو زده کړو نیمه بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ډاکټر عبداللطیف روشان د شنبې په ورځ د کانکور د ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي.
شفاف په دې نظر چې اولین ځل لپاره د بایومتریک سیستم نه استفاده وشوه، چې دې شفافیت د کانکور پروسې کې ډېر زیات موږ سره همکاري وکړله. یعنې په تېر کال کې موږ په حدود د 2000 زیات تخطیانې درلودلې او سږ کال حدود 110 تخطیان درلودلې. څنګه هم انشاءالله سره دغه بایومتریک پروسه چې موږ په نظر کې نیولې وه ډېر زیات شفاف شوله.
نوموړي دغه شان د خصوصي عالي تحصیلاتو موسسو ته د شاملېدونکو په شرایطو برابرو کسانو شمېر 55,226 کسان یاد کړل. رضا د ایواز زوی د کابل ولایت څخه د 324.25 لوړو نمرو په اخیستلو سره د کانکور اول نمره اعلان شو، او دغه شان اختر محمد د چمن علي زوی له غزنی ولایت څخه دوهم، او زبیح الله د رحمت زوی له کابل ولایت څخه د کانکور دریم نمره اعلان شو. د کانکور دغه نتایج په ځانګړي ویبپاڼه kankur.edu.af کې خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د 12 ټولګیو یو شمېر هغو زده کوونکو چې د کانکور په یادی ازموینه کې ګډون کړی و وایي چې د کانکور د ازموینې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی وایي چې په ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
زه احمد الیاس منصور یم. پایلې بیا هم جذب شوي نه وو. پوهنتونونو ته اکثریت هلکان بیا هم بې نتیجې پاتې شوي دي. جذب کم وو او اکثره دغه توازن نه و مراسوی. نام نه ولایتونو محصلین هغه 5 بهترینو هلکانو کې د هغوی نمونه نه لیدل کېدل. فکر کوم بیا هم د تېر کال پرتله جذب متوازن شکل سره نه ده سوی.
رویت محمدی هستم، امتحان کانکور دادیم.
رویت محمدی هم به سگنی کانکور یو تن ګډونوال. زمون غوښتنه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا ده چې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو د جذب کچه ډېره کړي. د ډېرو ځوانانو اقتصادي وضع ښه نه ده چې خصوصي پوهنتونونو کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت هم د کانکور په ازموینه کې یو شمېر نیمګړتیاوې مني، خو وایي هڅې روانې دي چې په راتلونکو کلونو کې په تحصیلي بنسټونو کې د جذب کچه نوره هم لوړه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زمون غکله ازادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې نن ګڼ شمېر ولسی خلکو او قومي مشرانو د بخښاباد د برېښنا بند په ملاتړ او د غراس په افغانستان کې د دوی په خبرې د ایران د لاسوهنې پر ضد یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. زمون خبریال احمد شاه فطرت د غونډې له نږدې کتلې ده. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د دې غونډې په اړه چې دې غونډه کې څه ویل شول، کاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مرسته تاسو اوریدونکو
سلامونه وړاندې کوم. لکمن تاسو ول د فراه ولایت د ډیرو ولسوالۍ او مرکز ته مشرانو هم داشن ځوانانو او ښځو په یو لوی اعتراضي غونډه کې نن البته د ایران او د رئیس جمهور هغه وروستۍ خبرې وغندلې او همداشان دا غونډه په دې خاطر هم جوړه کړه چې په فراه ولایت کې په وروستۍ کې ناامني ډېره شوې تر څو د بخش آباد د اوبو د بند د کار مخه ونیول شي. دې په خبره البته ترینوالو تر ډېره حده وویل چې د فراه په هغه سرحدي ولسوالۍ کې چې د ایران سره لري په وروستۍ کې ډېره ناامني شوې دي. دوی همداشان وویل چې په دې کې هم د ایران لاس دی او په دې ډول غواړي چې د بخش آباد د اوبو بند چې څنګه څه کاري شروع شوی دی د دغه بند د کار د رغولو مخه ونیسي. دې په خبره دوی همداشان په ټینګه هغه خبرې هم وغندلې چې ویل شوي وو چې باید دا اوبه مهار نه شي. ځینې ایراني چارواکو چې ویلي وو چې د بخش آباد د بند او همداشان د نیمروز د کمال خان د بند اوبه باید مهار نه شي، خو دوی بیا ټینګار وکړ چې دا اوبه د افغانستان حق دی او که دغه اوبه مهار نه شي دې په خبره په خپل فراه ولایت کې په راتلونکو څو کلونو کې ژوند ډېر سخت وي. نو دوی همداشان د دولت څخه هم وغوښتل چې باید په دې اړه چوپ پاتې نه شي او جدي اقدامات وکړي. همداشان د بخش آباد او اوبو بند چې اوس یې څه ناڅه کار مخته تللی دا کار لا هم تیز او چټک کړي او ایران ته هم د دې په خبره چې ووایي چې په دې مسایلو کې نور مداخله ونه کړي او هغه دې په خبره چې وروستي ناامني هم چې فراه کې رامنځته شوي یو عمده علت همدغه
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت و چې په فراه ولایت کې د ایران پر ضد نن د یوې ولسي غونډې جزئیات در سره شریکول. دا ولسی جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. د دې کمیسیون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ د دې طرحې په اړه خبري غونډې ته وویل چې د سولې په پروسه کې باید د کلیو او بانډو مخکښې او رضاکاره میرمنې شاملې شي. د سولې عالي شورا د دې طرحې څخه د هر کلي ترڅنګ وایي د ټولنیزې سولې د ټینګښت په صورت کې سیاسي سوله هم راتللی شي. یوسف خان زندران او د موضوع جزئیات.
د سولې په عالي شورا کې د ښځو تر نسبتا پراخې ونډې وروسته چې د ښځو د حقونو د فعالانو هرکلی هم له ځانه سره درلود، دا ځل د سولې د ټینګښت لپاره د کلیوالو ښځو پر رول ټینګار کیږي. د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې چې ولسي جرګې هم تایید کړې، له حکومت غواړي چې په کلیو او ولسوالیو کې د سولې لپاره د ښځو شبکې جوړې کړي. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې د سراسري سولې په برخه کې د نفوس لرونکو او نوم لرونکو هغو ښځو پر رول ټینګار شوی کوم چې له مرکزه لری ژوند کوي.
ما یک طرحې را آماده ساختیم، دا طرحه مجموعی از
دا وایي موږ یوه طرحه جوړه کړې چې په هغې کې مو د سولې په برخه کې د ښځو د رول اړوند خپل ټول نظرونه شامل کړي دي. یوازې د سولې عالي شورا د ښځینه غړو رول نه، بلکې د ټولو ښځو رول. موږ له همدې ځایه د وسلوالو مخالفینو په میندو او ښځو هم غږ کوو چې خپلو سړیو ته مو اجازه مه ورکوئ چې هم تاسې او هم نورې ښځې قرباني کړي.
شما دغه اجازه نتین، چون هم خودتان و هم زنای دیگه قربانی هستند.
د دې ترڅنګ په دې طرحه کې د سولې لپاره په ولایتي شوراګانو کې د ښځو رول لغزمن بلل شوی او ټینګار شوی چې د دوی تاریخي رول باید بیا ژوندی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ښځو په نسبتا پراخې ونډې خوشاله دي. د سولې عالي شورا په ترکیب کې چې تیره میاشت اعلان شو، ولس ښځې شاملې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ټولنیزه سوله د سیاسي سولې لامل بولي، وایي چې له ښځو پرته عادلانه سوله ممکنه نه ده. د دغې شورا مرستیاله حبیبه سورابي د ولسي جرګې له نوې جوړې شوې طرحې نه د هر کلي ترڅنګ وایي چې دوی لا د وړاندې په ځینو ولایتونو کې د سولې لپاره په رضاکارانه ټیمونو کار کړی دی.
ما یک طرح را شروع کړم به شکل یک طرح تجربه.
دا وایي موږ یوه تجربوي طرحه پیل کړې ده چې وکولی شو ښځې سره راټولې او متحد کړو، خو دا ښځې باید رضاکارانه کار وکړي. باید دې ته په تمه نه وي چې یو څوک یې ملاتړ وکړي، بلکې هر څوک باید خپل رول ادا کړي. اغلی سورابی وای دوی دا طرحه چې خزه باید د خپل ناخوالو او ويرونو د ختمي دوی ابتکار په لاس کې واخلي، لغور، پروان او کندهار ولایتونو پیل کړی ده. د خزو د قونو فعال روشن چړن وای دا کار به د افغاني دودونو لمخې په لومړیو کې سخت وي، خو کارښتیا هم هر څوک په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د سولې پیغام بدرګه کیدونکې دی.
د سفان زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. اوس هم د پکتیا د جانیخیلو د جګړې په اړه چې په دې وروستیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ خونړۍ او لوی جګړې شوې دي، د یو شمېر اورېدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه.
نظام منګل يم د جنخل یو تنو سیدون کای حالات خدا سې دي چې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. یو کلینیک د خلک د شي زیاتې روغتیایي ستونزې لري، مثلا صحیح ولادي ستونزې دي، نور لارې تړل شوي دي، خلک ډېر په تکلیف دي. هلته یو وړکی کارګوټی دی، د کانونه دي هغه هم تړل شوي دي. یعنی خلک دې ته لاسرسی نه لري چې هلته لاړ شي، سودا راوړي او څه وخوري وچکي. دلته په جنگ کې دوه خلک واړه خلک پاتې دي، څوک چې د کور نه د باندې تللي دي، مثلا نور شرناو ته تللي دي، بلې خوا تللي دي، هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشي درتلی او د کورونو خلک هلته نشي تللی. دلته جنگ روان دی او مارې په ټپه ولاړ دی، روغتیایي کلینیکونه بند دي، حتی د کانونه بند دي. یعنی بېخي خلک په بد حال دي او هېڅ څیز ته لاسرسی نه لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د همدې خبرونې په دوهمنی مای کې حقیقت څه دی او ځوان فکر اونیس پروګرامونه اوریدل شي. او اوس هم را اخلو د ننګرهار د حالاتو رپورت. د ننګرهار دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې په ډګر سره راټول شي او یووالی وکړي. دوی ټینګار وکړ چې دواړه غاړې دی دیو او بل سالم وړاندیزونو ته درناوی وکړي، خو هیواد د دې اوسنی بحران څخه راوباسي. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شمع موچینوارې رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې په لسګونو دیني علماو د یوې پراخې غونډې له لارې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد د ګټو په خاطر دې د سولې پروسې سره یوځای شي. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روانه جګړه د نورو ملکونو د ګټو لپاره ده او په دې جګړه کې یوازې افغان ولس او دا خاوره قرباني کیږي. نوموړي وویل هر هغه څوک چې د جهاد په نوم له روسانو مرسته اخلي، هغوی د خپل مجاهد ولس د وینو سره خیانت کوي.
پلارانی وجنی د خور لانی کړی دي، یوندی ښه کړی دي، هغه خلک چې هغه بویل او چې غیواله او ستا پلار دغه مقابله کې جهاد کې قربانی کوله چې درود باد بلیلن کبیر خلاق جهان ساز اوس ته بیرته دغه خلاق جهان ساز په غی کې پیوځي او د روسانو ته کومک درکوي، روسانو ته کومک غواړي او خپل وطن به خرابوي.
خغلی حقانی وویل د هیواد اوسنۍ وضعیت سولې ته اړتیا لري او په خبرې ټول دنی علما پر دولت او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د سولې لار غوره کړي.
موږ هیڅ اختلافات نه غواړو، د ملک نه غواړو، د وطن نه غواړو، مشران نه غواړو، مذاکرات غواړو، طالبان نه، علما نه، ټول نه غواړو چې د عمل باندې رحم وکړي او وحدت یوال لپاره موږ به کار کوو. انشاءالله موږ متحد یو، موږ علما متحد یو او د حکومت نه هم وحدت غواړو.
په دې غونډه کې یو شمېر نورو دینی علما وویل دواړه غاړې دي د یو بل سالمې غوښتنې ومني او د یووالي په ټغر سره راټول شي. دوی وایي که هر غاړه د سولې خبرو سره مخالفت کوي نو هغوی به ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي.
که حکومت دې موږ خبره نه مني، موږ د خپل بچی ترې نه کینو، ولې به د خپل موږ بچی بې ځای مړ شي؟ دا پولیس ملي پولیس او دا کوم چې دوی سره د موږ بچیان کار کوي دا ته نه کینو. که چېرته طالبانو کې د موږ خبره نه مني، صلح نه مني او دې ته رجوع نه کوي، نو په کار دا ده چې بیا موږ دا غږ ټول علما اوچت کړو چې دا جنگ دی، دا جهاد نه دی. د موږ مالونه چور شو دي اوسر په نامه باندې، زمونږ دکان ته دکانی نه پاتې کیږي د دې په نامه مني چې موږ جهاد کوو.
کله چې یووالی په دې ملک کې راغی، شاید دغه ناخوال نه موږ خلاص وو. موږ علما په ټول قوم، په ټول ملت باندې، په ټول افغانانو باندې غږ کوو چې یو تن او یو وجود سي.
له دې وړاندې هم دینی علما او په وار وار دې ته ورته غونډې جوړې کړې وي او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې پروسې سره یوځای شي. د خبرو شوو رپورټونو له مخې که څه هم افغان حکومت څو ځلې د وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې، خو تر اوسه دې خبرو غوڅه پایله نه ده روښانه شوې.
د شمع موچینواری په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې دینی عالمانو پر افغان حکومت او د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دغه دینی عالمانو د روسیې لخوا د دوی په وینا له طالبانو سره ملاتړ غندلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پا منزنی چپا یو زر دو سو شپگ نوی پا طول افغانستان او طول سیما که اور دل شاید خبرونی پا دو همه برخه که حقیقت سده او زوان فکر اونیس پروگرام نخبریگی.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د مازیګر څلور نیمې بجې دي. له فرشتې جلال عزیز څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له واکه د پاکستان د صدر اعظم لری کېدل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی غواړي چې په پاکستان کې له هر بل حکومت سره همکاري وکړي او له پاکستانه د تروریزم پر ضد او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د صادقانه همکاري تمه لري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1395 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د کانکور په ازموینه کې له کمپیوټري سیستمه کار اخیستل سوی و چې تر ډیره حده په دغه بهیر کې د درغلۍ مخنیوی کړی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار د هغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بند د شورابک ولسوالۍ په یو لرې پرته سیمه کې جوړ سوی و او د بزګرو سلګونو چرې په ځمکه او باغونه یې خړوبول. د کندهار امنیه قمندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبرې کړې دي. دا خبر پاڼه وایي چې دواړه په ویډیویي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره پر مبارزه او سیمه ییز امنیت غږېدلې دي. او په پاکستان کې د لواکل ریسیوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې اوسمهال د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې دی. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل لري شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه.
او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بسکټبال په نړیوال تورنمنت کې افغان مالونو انجونو درې پر لپسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د پارا اولمپیک سیالیو مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې نن اته دېش د اته پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې پرون په خپل دوهمه سیالي کې شپږ دېش د څلورو پر وړاندې او په خپل لومړۍ سیالي کې و دېش د شپږو پر وړاندې تایلند ته هم ماتې ورکړې وه. د بسکټبال نړیوال تورنمنت راول مریز کال د اسد پدریمه د انډونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو کرکټ سیالۍ په لړ کې اتمه لوبه د مس ایناک او سپین غر لوبډلو ترمنځ نن ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ پاین فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د لوبې په چا مس ایناک لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه وکړه. دوی په شل اورونو کې سپین غر لوبډلې ته 122 منډو هدف ورکړ چې نبی الله 90 منډې جوړې کړې وې. یاد هدف د سپین غر لوبډلې په روسي اور کې پوره کړ او لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوله. محمد دینه 50 منډو په جوړېدو سره د لوبي غوړ لوپاړی وټاکل شو. په دې لوبي ګټلو سره سپین غر لوبډلې پایلوبي ته لار پیدا کړه. او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د انجونو د تکواندو سیالي پیلېږي. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل، هرات، بلخ او دایکندي څخه سلویخت لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. دغه سیالۍ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د سپورتي خبرونو په اړه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په وروستیو کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه وښوده. وی ویل چې د ولسوالیو تر څنګ اوس د نامنۍ لمن تر جلال آباد ښار را رسېدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري، د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قوماندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قوماندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه څلور میاشتې ستاسې له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلی یاستئ، څه فکر کوئ په دې تیرو څلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه سه هر څوک سه په هر دنده ګمارل کیږي د ځان لپاره د ښه بهبود د راوستو لپاره ځانګړې پلانونه او ځانګړې طرحې لري. سیمک هم په همدغه حق له منظم پلانونه لرو او شروع پکړې. یو اندازه سه لنډمحاله و، هغه لنډمحاله باندې مونږ ګام راخیستای دا، او یو اندازه سه متوسط و یا یو څه وخت غواړي هغه ته باندې شروع کړي، ولی هغه هدف ته تر اوسه نه رسیدلی. او اوږد مهاله خو لکه څرنګه ستاسې پیږئ، هغه نو بیا اوږد مهاله دي، لږ اوږد وخت غواړي او ضرورت هم ورته غواړي. کوم شی سه دي د جلال آباد د ښار په هکله درته وایم؟ یو خو د ولسوالیو موضوعات دي سه هغه تاسو هم خبر یاست. سه څو میاشتې مخته دلته په کوټ ولسوالی کې، دی بالا ولسوالی کې، اچین ولسوالی کې او داسې نورو همدغه رنګه چپریار کې، همدارنګه په چوراګام کې سه تورو بورتا داعش دا نارې والې سه موږ توره بوره ونیول او خلک هم ورختا و چې دا به څنګه سي. د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سه رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډېره مېړانه وکولای سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سه داعش ډېره غټه ماته وخوړل او ډېر تلفات یې ولیدل. ګورئ کوټ ترې تاس پیاسه چین دغه اوسې موږ تاسې غږیږو، د وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو، او همدارنګه دی بالا ګوره سه ډېره نامنه هغه وه تاس پیاسه وایي، او هغه ډېرې اخرې او جګی څوکی پاتې دي. نور په همدغه رقم چپلیار مکمله توګه له دوی نه تاس پیاسه، په چیرو اګام توره بوره مکمله توګه له دوی نه تاس پیاسه. کله سه دا جوته سوی ده، کله سه دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې له ماتې سره مخامخ کیږي، د دوی باداران یا هغه د منطقې استخباراتي کړی سی دوی تمویلی، دوی تجهیزی، دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماتې وخوړله، بیا دوی وهڅوي ترور ته، انفجار ته، انتحار ته. گرچه په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله سه په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل، خو متاسفانه خلاص و.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې؟ فکر نه کوئ په هغې مسله کې بېغوري شوې وه، خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته. هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت تاسې د تاسو امنیتي ځواک سه یو ځای ته د امنیت دپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان هم ولري، شهیدان هم ولري، خو هغه کسان دي چې پیرې او ګزمې کولې شهیدان سوي، ځکه دښمن او بل خپله د جلال آباد د راډیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې ده تاسې وینئ سه هغه ته له هر خوا لار شته، او حد اقل هغه استحکامات سه اړین وي ورته سه یو پیرهدار وکولی سي، دوه پیرهدار وکولی سي، درې پیرهدار وکولی سي، دغه امنیت ونیسي، هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه عسکرو په دوه شاجورو مرمیو باندې تاسې فکر کوو چې دغس یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګیټ دی، نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کېدلی شي؟
اصلا که زه فکر کوم مشکل دلته دا ده سه مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کیږي. دغسې وایي دوه جوړه اصلا د سرباز من قطن نه لرو چې هغه پرتنر و نه لري، هغه برخې جبهخانه و نه لري، هغه نور بشټپنی مهمات و نه لري، کله چې ضرورت څلوغو نه استفاده و نه کی، دا هیڅ د مانو لوړ نه ده. دا یو دوم هغه اطلاعات چې موږ ته راځي هغه داسې اطلاعات نه وي چې مشخص یو جای ښه وي، یعنی دولتي جوینه پکې خوول شوي وو، مثلا اووی ساتویس جوینه پکې خوول شوي وو، که اطلاع وي که نه وي موږ په دې پیږو چې دغه جوینه خطر لري. ولې هغه پرسونل چې موږ ټولو ته ودر ورسوو او لکه څرنګه چې د تهدیدات و جوابګویي ورسوو، خو موږ تاسو پوهیږو سقف د تشکیلاتي معلوم ده، مثلا د ننګرهار د جلال آباد ښار لس ناحیې سوي دي یا نه ناحیې سوي، یوه هم په دورخم کې، دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتي بخش کې. ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نشته، لوړپوړو مقاماتو سره موږ شریکې کړي دي. زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي، هغې ته هغه کاري برخه چې کومه ده هغه متوجه شي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب، د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي، دولت به څېړنې کوي، او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني، دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدي؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده، هغه څه چې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل، ځان یې شهید که، ځان یې زخمي که، او ترورستان سه هلته ننوتلي وو له منځه یووړه، داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کې، داسې موږ سرباز سره یو ځای شهید سو، یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه، چې دا باید نه وای سوي. ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو، کله کله نو داسې کېږي، داسې فکر وکړه که دلته درس نفره پولیس موجود وای، درس واړه نه زوبلیدل، سل په سل زوبلیدل، جغرافیوي موقعیت یې وګوره. ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک سے موږ استعمال کړو، متاسفانه سیاغه دوی شهیدان سو، لا یو زخمی سو، ولا زخمی هم وکولای سو، سیاغه میړانه وکي.
د جلال آباد امنیت تکرا شو پورسته کی اندیښنی موجودی وی، د دې سیمې د خلکو سره، مدني فعالانو سره، زده کړو خلکو سره، حتی ژورنالیستانو سره، د ټارګټ کیلینګ په اړه، د هدفي وژنو په اړه چې په دغه خار کې هدفي وژنې ډیری شوی، کډیری شوی، دلیل سو او که خلکو اصلا غلط آواز خبره کړي وستا سي جواب پدېړه؟
کدر تو ایم سي بيخي وژنه نه وسوي هم د لری ل حقیقت یو کو ایم سي دومره سوي و سي لکه د غباز خلکو سي زه نظریاتو ته احترام لرم، ولی په دغه اندازه م نه سي جلال آباد د سي وخو د سي جلال آباد بيخي سور ورده در علي خو سي ما ته دغه وسم پیګو وختن د سم نو نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر خده. ولی که مونږ وایو سي د موږ کړنه بسنه کړي ده، ټول جرم مهار کړي، دا به غلط وي، ځکه جرم ست ما مخ کړ ټول چیرې سي ټوله نه وي، الته جرم پیشبینی سوای. او دغه وژنه سي مثلا بعض دوستان یادوي، مثال درته وایم، یو دوست ما ولی د کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده، هر ورځ نفر وژل کیږي. نن موږ باید چې غږېږو، دا صحیح ده، یو څوک باید ټارګېټ کړی، ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس، د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی، داسې دې نه کوي. یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي، ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې، چې یو څوک چې جلال آباد چا نه لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو درالې سي، هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصده هغه خبر نه وي، ولې دا دوه سوه فیصده یا سل یو نیم سل فیصده هغه کوي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره، د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو، شاید اوس حل هم وي، همدغه مشکلات لږ تر لږه و یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو، همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل سو؟ فکر کوي شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او کنه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي، موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده، په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې سره، دغه نن کوم کس د یو کسې په شهادت ورس او تاسو ولیدسې مقابل ته لوري ډزې پې وکړې خپله ترور ستا د تفنچې سره پروت وه سې مړه یې موږ راجک کړ یعنې داسې هم نه داسې امنیتي ارګان لاسته رځنې ورته ناست دي بېرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعضو جایو کې موږ په پوستا حمله سوې ده په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلی چې موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجساد پراته دي تنها تنها په همدغه دوه میاشتو کې موږ که درته وایم په لسګونو اجساد د دښمن راوړي دي او دا هم بېرته بیا سپینګیري پسې راغلي ور تسلیم کړي دي
په جلال آباد ښار کې یو شمېر خلک وایي شخصي وسله وال د تورو خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټرسایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نشته سې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصده ستونزې دغه وطن به حل وي هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه معین یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده که هغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی او په افغانستان کې دا قصه روانه ده مونږ تاسې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه دای تاسې د راډیو د امواجو د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنیاد کوم راځئ چې اول زه قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړی ټوله وې دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړي دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سې دوی ګرځېدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړی حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سې هغه سې موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې سې حتی هغه موږ پرې حبس کړي سې دا
یو شمېر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د ته سردردی جوړ کړی دی په بېلابېلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشي کېږي بیرته مداخلې سیاسي شته که نه په ځیر یو شمېر ولایتونو کې قمندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هره مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه دی
مننه ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار هم له افغانستانه بیل نه ده دا باید واضح ووایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسو دې رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په غل لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري یعنی پولیسو پورې اړه لري
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بېلابېل والیان تبدیل شول هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی ځکه ننګرهار څو بېلابېلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا ماسره کړی دی ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې هم خپله وویلې دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړې رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې دلته راتلم قومندان د امنیت د پایتخت یا د کابل وم زما خوې عادت د دندې په اجرا کې دوی ته معلوم ده ټولو ته معلوم ده د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سي پلان نه سپه دې کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یې ما سي تالیف مې اجرا کړای دا
یعنی چې ما داخلي نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزله خوري نه سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
ولکه ورځ چې زه راغلی یم هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی وویس کسا هغه شیان چې تختولی و هغه هم لاس تر اغله په جرم هم سریحا اعتراف کړای دا او د قانون منګولو ته سپارلی
دی څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو.
ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیګه ده او د افغانستان خپل تولید دی.
زموږ سره افغانان ځوانان دي، کار کوي، نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی.
کچيري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کی. په نندارتونونو کې کشیر دي، نو ډېر خلک به دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده.
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی وو، ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل. د نندارتون په دوه پوړیزه ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی وو. رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب په دې نندارتون کې ګډون کړی وو، په مرکې کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي، هم به یې ځان ته ګټه رسولی وي او هم وطن ته.
دلته موږ مختلف شان نمایش دی ښی دي، تاسو چې وګورئ د ساختمانی بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کېږي هغه موږ راوړی دي، او ځینې زینتي شیان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغسې ګلدانۍ ګورئ، چوکۍ ګورئ، دغسې شیان موږ راوړ نمایش دی ښی دي دلته. او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شیان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند د روخامو په نوم باندې کومه تیګه چې دا دغې دي، او دا نور ساختمانی بخش کې چې کومې تیګې موږ دلته راوړي دي سنگ مرمر، دا بیا د مختلفو ولایتو دي، د هلمند دي، د وردګ ولایت دی، د جلال آباد دی، د هرات دی، او دغسې نور ولایتونه. دا چرته او د چا په لاسو جوړ شوی دی؟ دا خو خپله معدن کې موږ کومه موډرن ماشینري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هیواد نه او ایټالیا هیواد نه موږ خریداري کړې ده، هماغلته موږ د بلاک په شکل په معدن کې وباسو او د هغې نه وروسته فابریکو ته تقسیم او په هره فابریکه کې مختلف بخشونه دي، لکه څوک چې زینتي شیان ځینې جوړوي هغه تیګه هلته وروړو، او څوک چې ساختماني شیان جوړوي هغه تیګه هلته سایز کېږي، او مختلفو شیانو کې دکانو نمائندگیان ته موږ بیا ورکوو. نو
یعنی خبره دا ده چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی؟
بالکل، دا ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور نه راځي، د افغانستان تیګه ده او د افغانانو خپل لاس باندې جوړیږي، د افغانستان خپل تولید دی.
په افغانستان کې ډېر قیمتي شیان شته دي، کانونه دي، تیګې دي او داسې نور، خو دا قاچاق کیږي، دلته نه جوړیږي او له دې ځایه په ډېر ارزانه بایزي کنه. کچېرې دغسې ځوانان راشي دغه خپل وسایل څخه چې مرمر د یو شی ترې جوړ کی یا نور قانون د یو څه ترې جوړ کی، دا به وطن ته څومره ګټه رسولي؟
7% وطن ته ډېره ګټه ده. دا اوس مطلب موږ خپله کوشش کوو، دغه د موږ تیګه په کچاک باندې د هلمند او نور ولایتونو جلال آباد ته پاکستان ته ځي، په پاکستان کې بیا ځینې زینتي شیان دغې نه جوړیږي چې هغه په هیڅ دغه د کوم سنگ مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅوک رقابت نشي کولای، خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هیوادونو ته لیږي، ځکه چې هغه بیا دا وایي چې د پاکستان تولید دی. نو موږ کوشش دی شارم هم دغه د که تاسو زموږ بانر وګورئ دلته زموږ شارم دا دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپله تولید وکړي او په خپل تولید باندې اکتفا وکړي.
زبیر الله صافی یو بل ځوانو چې له خپلو پلاستیکي وسایلو سره ولاړ وو، دی وایي د پلاستیکي توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي.
تولید همدلته کېږي، زموږ فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې، او نن د نندارتون ته راغلی او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکي لوازم خلکو ته ورښکاره کړو چې وویني خپل د هیواد تولید وویني او په هیواد باندې سرمایه گزاری دلته وکړي، ځکه موږ هم د دې لپاره اشتراک کړی ده تر څو د ګاونډیانو نه هم زموږ لاسونه لږ راقطه شي. نو زیات وخت موږ ته بې کیفیته مواد راکړي دي، بې کیفیته مواد راوړي دي، نو موږ اخیستي دي ځکه زموږ مجبوریت وو، نشو موږ کولای چې هغو سره هغه وکړو. اوس نو موږ دغه فابریکې چې جوړې کړې دي انشاءالله که د بازارونه هم کړي.
ستاسو دې کار ځوانانو ته څومره د کار زمینه برابره کړې ده، او هلته چې خلک درسره کار کوي آیا افغان ځوانان دي؟
زموږ سره افغانان ځوانان دي، کار کوي، نو له ټولو تجارانو له ټولو هغه خلکو نه چې دوی سرمایه ګذاري کوي لوغو نه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی، ځکه چې د دې کچه ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، نو د کار زمینه هم ورته برابرېږي. انشاء الله او لو خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطنی تولیدات حمایت کی او نور گاونډي هوادونو نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسول عزیز الله بارکزی وای په ودانیز نندارتون کې ډیر ګډون کوونکې ځوانان وو. هغه له نور ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغسې نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هره غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډیر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونی کې زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندي وي چې هر ورځ به ورانی، هر ورځ به پیسې باندې مصرفي، هر ورځ په جنجال ور سره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډېر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او راد شي دو ته ډېر یو ښه فرصت دی، یو ښه زمینه دی چې دلته تاسو کولی شئ راشئ خپل دغه نیرو وګوري او نورو ځوانانو تقلید کوي او د هغې په اړه باندې لږ فکر وکړي دوی.
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښ و چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغسې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کوم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني، د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسؤل محبوب الحق عطا چې د دې نندارتون کوربتوب یې کاوه وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بښونکې وه.
زمون تیم وګورئ دلته چې څومره تیم زمونږ شته دی، غونډ پکې ځوانان دي. دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دی په خپو ولاړ ده او دی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده، او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره، د خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده، او همچنان دی یو ښه تفاهم رامنځته کوي، یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي، هم شفافیت ایجاد کړي، هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه د دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د لپاره نه، بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي. یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي، د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي، دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیرې هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به دوی کارونو سره آشنا سي، او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی شي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي، او دوی وکولی شي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي. او دغه به کله ورکوي، هغه وخت دا کار دوی کولی شي چې د خپل هنر نورو ته وښيي، او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي، د دوی سره نقدي مرستې هم کوي، دوی ته لار هم ورښيي، او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوب اوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دومره وا، تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوې نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوې نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا. ورته په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی خیستا لدی نازک گلابنا، خلی انسان خلی سڑای جوڑکا. وچا دوڑای اخرا قلم را واخلا، بدی نڑای کے زان تزای جوڑکا. وچا دوڑای اخرا قلم را واخلا، بدی نڑای کے زان تزای جوڑکا.
دانستا با دغ سود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو آنورنا تم ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچالرہ